السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه انیسا اجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې یم. اوریدونکو، په دې ګړې کې به تاسو د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، د پاکستان د سنو نورو برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د روس په اړه هم یو رپورټ لرو. د دې ترڅنګ تبصرې او شننې هم دي، خو درسه مخکې د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، عوامي نېشنل ګوند وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغولو کې د چین کردار تر سره کړی. افغان حکومت له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي شي، او د شام د سولې د خبرو نوې پړاو شروع شوه دی. د خبرونو تفصیل، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت ضرورت دی، او په دې لړ کې د چین کردار ډیر زیات اهمیت لري. نوموړي پرون په کوټه کې مشال لري او ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اعتمادي د چین لمنځګرتوب نه بغیر نشي ختمېدلی.
دواړو ملکونو دا وایي چې به په خبرو اترو کې دې مونږ سره واده وایي دوکې بیا راځو تختی هغه واده وایي دوی پوره کوي. مونږ ځکه وایو چین دې زمين شي چې کوم واده افغانستان وکړي چې به افغانستان پوره کوي، او چې کوم واده پاکستان وکړي چې به پاکستان پوره کوي.
د اسفندیار ولی خان تازه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې لا هم په ترنګلي حالت کې دي. نن سهار په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنې د ملیشا ځواک یو تن وجلې او یو بل یې جوړ کړی دی. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال لري او ویل دا پیښه نن سهار خوښه او نیمې بجې د سروکې تحصیل په ګورګورۍ غوزک سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ملیشا ځواک اهلکارانو خپل پوسټ ته وبوړلې. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. د دې چاودنې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان محسود قبایل ویاند اعظم طارق منلی ده. د افغانستان خوست ولایت نه را رسیدلی اطلاعات او تر مخه په خوست خار کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډان نه معلومه کسانو په ډزو وجلې دي. نن د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لري تو ویل چې په دغه پیخه کې د جنوبی وزیرستان د طالبان کمانډان مقبول داول د هغه ورور او یو بل ملګری تیر مخام وجل شوی دي. د طالبان باوري سرچینو هم مشال لري او د دې پیخه پخله کړې ده. بلخوا د خوست ولایت امنیتی چارواکي وايي په دې ولایت کې تیرو دریو ورځو راځي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې خواوشا سلويخت وسلوال وجل شوی او یو شمیر نور جوړل شوی دي. د چارواکو په وینا په وجل شو کې پاکستانی وسلوال هم شامل دي. په دې اړه د پاکستان او یا د افغانستان وسلوالو ډلو لا هم مشالې لري او تسنید ویلي. د اسلام آباد احتساب عدالت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار لخوا د حاضرې نه د استثناء درخواست رد کړی دی. دغه د نیولو قابل ضمانت ورنټي جاری کړی دی او د اساسو د ریفرنس د اوریدنې د 2 نومبر پورې ځنډولې ده. نن د احتساب عدالت جج محمد بشیر دغه کیس اوریدنه وکړه. د اسحاق ډار وکیل خواجه حارث د خپل موکل عدالت ته د حاضرې نه د استثناء درخواست جمع کړو چې پکې ویل شوی وو د موکل طبيعت خراب وو، د طبي معاینه لپاره لندن ته تللی. خو د نائب وکیل اعتراض وکړو چې د لړکې میډیکل ریپورت د مروجه قوانینو سره سم نه دی جمع کړی شوی. له دې وروسته عدالت ته د استثناء درخواست رد کړو او امر یې وکړ چې اسحاق ډار د راتلونکي زیارت په ورځ عدالت ته حاضر شي. تاسو ته مشال لريو خبرونه اورئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله لملګرو ملتونو غوښتي چې د وسوالو طالبانو مشر مولا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل مشال لري توویل دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې وشوه. دی وایي
یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر مولا هیبت الله او نورو خړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي.
د جاوید فیصل په خبره په دې کار باندې طالبانو ډله کمزورې او د سولې ممکنه خبرو ته تیار شي. د شام د سولې د خبرو اترو ومه مرحله نن د کازاکستان په سرخار استانه کې شروع شوه. د کازاکستان د بهرنیو چارو وزیر اویل په دې دوه ورځنیو خبرو اترو کې د برخې اخیستو لپاره ټول ګډونوال نن استانه ته رسیدلي. په شام کې د روان شپه کلنې کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو دوه جدا مرحله روان دي چې د استانې د خبرو اترو ترڅنګ په جنیوا کې هم د ملګرو ملتونو په مرسته د شام د شخړې سیاسي حل لټولو لپاره هلې ځلې روان دي. هلته د روس، ایران او ترکی په مرسته د استانې په خبرو اترو کې په ډزبندۍ او له جنگ سره تړلو معاملاتو باندې توجه ورکول کیږي چې په کې د شامي حکومت او ځینې باغی ډلو استازي برخه اخلي. د شام په کورنۍ جګړه کې روس او ایران د بشار الاسد حکومت تر شا ولاړ دي او امریکا او ترکی د باغی ډلو ملاتړ کوي. سعودي عرب وايي میرمنو ته به د روان کال په پیل کې اجازه ورکړي چې د لوبو د نندارې لپاره میدانونو ته لاړ شي. تر دې وړاندې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حکومت میرمنو ته په لومړي ځل د گاډو چلولو اجازه ورکړې وه. په سعودي عرب کې دغه بدلونونه د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د ویژن 2030 پروژې برخه ده. د سعودي عرب د لوبو څنګه وايي دوی په ریاض، جده او دمام کې داسې میدانونه جوړوي چې په کې به میرمنو ته د نندارې موقع برابر شي. او بل خبر دا چې چارواکي وایي 13 ورځ د یورپ په شمالي او مرکزی هوادونو کې تیز توپان لک تر لګش پک کسان وجلی. دا پیښه په جرمنی، پولند او چک ریپبلیک کې مخې ته راغلی. د رسمي معلوماتو لمخې په پولند او چک ریپبلیک کې 4 کسان د ونو درا غورځېدو له وجې مړ شوې دي. دا راز 2 کسان بیا په جرمنی کې د تیز توپان له وجې مړ شول. تر څنګه زرګونه نور کسان د بجلی د قطع کېدو د ستونزو سره هم مخامخ شوي وو. په ځینو سیمو کې د توپان زور او رفتار 180 کیلومتر فی ګنټه خوده شوې ده. دا وتر دې د مدم شال خبرونه او درته د اسلام آباد نزمن خبريال لري فتنجوم د کورونو د کرنسي وبي او موسم حال وای.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیه شل پیسې خستل کیږي او په 100 روپیه سلويخ پیسې خرڅيږي. یو ریال په 25 روپیه 55 پیسې خستل کیږي او په 25 روپیه 75 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 1.5 روپیه 25 پیسې او په 1.5 روپیه 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 55 پیسې او په 1 روپیه 55 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریال نه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریال خرسیگی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټي ګریډ او کم نه کم 44 وي. په بنو کې زیات نه زیات 1.1 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 29 سینټي ګریډ او کم نه کم 15 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې اعتمادۍ ختمول ضروری دي.
سہولت کار ہے رول خو صدا کئی کنا کوشش دی چاگی دی کی نی اگی دی خبر اتریو کی خو دے دوڑ ملکونو پیو بل باندے اعتماد چ دی غک ختم نہ دی نو ډیر زیات کم شه.
په پاکستان کې لنن سخه د پولیو سي د کمپاین پیل شوه او په 2013 کال کې د یک غون 14 متاثر شوی دکانداران وای حکومت ورته تر اوسه معاوضه نه دا ورکړي.
کال دو پور موږ بې روزګار او بیا چې ډېر ټینشن باندې راغنو د دکان هم ځان لا کچا پټ کو زموږ خامخا بچی دي کورم دي او ژوندګی هم تک حساب ده چې د خوارې مزدورې نور نه حکومت متاثر کی نو ډېر مننه نه.
د خیبر پلوړگی کې د لنډی خانې د اوبو منسوبې پر اخولو لپاره حکومت د 222 ملیون روپو منصوري ورکړی دا
ډیر زیات تکلیف دی. په سرکاري اوبو خو سر را درو مينت دا لنډی خانې مشینوي چې کومه دا زړه شوې ده.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنس د بے باوري او ختمول د وخت اهم ضرورت دی. نوموړي د بلوچستان په مرکز کوټا کې د مشال ریډیو له خبريال سره په خبرو کې زیاته کړه چې چین کولی شي د یو منسکړي رول ادا کولو په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان اختلافات راکم او یام ختم کړي. نور تفصيل د یوبترین په ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان په کوټه کې د صوبایي کنسلټیشن د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په مختصره خبرو کې ویل دي چې د افغانستان سره ښه اړیکې د پاکستان په ګټه دي. په کار دي چې چین د دواړو هیوادو په منځ کې د بدګمانیانو د ختمولو لپاره د یو ضامن کردار ادا کړي.
سہولت کا رہے رول خو صدا کئی کنا کوشش دے چاگی دی کی نی اگی دی خبر اتریو کی خو دے دوڑو ملکونو پ یو بل باندے اعتماد چ دے اگ ختم نہ دے نو ډیر زیات کم شوی دے دوڑو ملکونو دا وئی چ بئی پ خبر اتور کی دی مون سره وعده وئی دو کی بیا را دو تختی مون ز کوا جو چین دے زامن شی چ کم وعده افغانستان او کڑے چا با افغانستان پورا کئی او چ کم وعده پاکستان او کی چا با پاکستان پورا
د عوامی نیشنل گوند صوبائی قیادت ل لوری پ صوبہ کی د پښتنو شناخت کارډو د بلاکېدو په ضد د سخت احتجاج کولو په اړه د ویبل پښتنې په جواب کې دغه ګوند مشر زیاته کړه
مونږ چې د پارلیمنت په مخ کې بوکړتالو شو تر ډیره حد پورې هغه مسله اوس د هغه شدت نه ده چې په کم شدت وا اوس کما شوی د هغه شدت نه او دا مو به چې حل بشي کوي.
اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره په کار دي چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بې له څه توپیره د وسلوالو ډلو په ضد پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د ایوب ترین رپورت مو اورېده. پاکستانی چارواکي وایي لنن څخه د هیواد د ټولو صوبو په شمول په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې په ټول هیواد کې ماشومانو ته د پولیو رنس لګیدو 500 پیښې ثبت شوې دي. له اسلام آباد په احمد الله رپورت لري.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر سعید احمد منحاس مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول ټول ملک کې دا مهم نن د ګل ورځې نه تر شروع ورځې پورې به جاری وي او د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره حفاظتي انتظامات کړی شوي دي او هر ټیم سره به د پولیس اهلکاران موجود وي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې تر مخه چې د صوبې په دیارلس ضلعو کې به د مهم دوران د شپږ څلوېښت لکو نه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي او دې لړ کې 2500 نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي. بلخوا د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر عنایت الرحمن وایي چې د مهم دوران په وواڼه ایجنسو او شپږ ایف آرس کې به د لس نیم لکو پورې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي.
دا ټول ایجنسو کې لګیا دی روان دي تقریبا 4000 ټیمونه دي ترانزیت او فیکس او موبایل ټیم. دا لکه درې ورځې مونږ کمپین وی یو رس کیچ اپ ایف آر کې او فاټا ټولو کې به مونږ ټولو ته لګیلې دي ټیمونه. مې به ځنه ځای کې کرفیو لګیږي چې یو رس لیټ شي
د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام تر مخه چې د روان کال په دې لسو میاشتو کې په ټول ملک کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې پکې د گلګت بلتستان په شمول په څلور وانو صوبو کې یو یو کیس شامل دی. په 2014 کال کې په ټول ملک کې د پولیو شل، په 2015 کې 450 او 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته هند له افغانستان سره د ایران د چابهار بندر لارې تجارت پیل کړی دی. د هند د اقدام په ترڅ کې به افغانستان چې په وچه کې ګیر هواد دی د خپل تجارت لپاره د پاکستان له احتیاج خلاص شي چې دا کار به په سیمه ایز سیاست هم اغیز وکړي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته زموږ همکار هارون بچا وړاندې کوي.
هند د اکتوبر پر 9 یعنی د اتوار په ورځ دغه هیواد له کانډلا ساحلي خار څخه 1.1 میلیون ټن غنم په سمندري بیړه کې بار د افغانستان پر لور روان کړل. دا غنم به له ایرانی بندرګاه څخه په ټرکونو کې افغانستان ته یوړل شي. د هند د خارجه اچارو وزیر سوشما سوراج هم د اکتوبر پر 9 په خپل یو بیان کې ویلي له افغانستان سره د هند د سوداګرۍ نوې لارې د دې خبرې غمازی کوي چې دواړه هیوادونه له کلتوره نیولې تر تجارته، ټکنالوژۍ، پانګې اچونې او د ولسونو یو بل ته د نږدې کولو په برخو کې همکاریو ته لیواله دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی بیا هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان سره د تجارت د نوې لارې جوړېدا د سیمه ایزې همکارۍ په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اگست میاشت د افغانستان او جنوبي اسیایي هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر هند غږ کړو چې د افغانستان په پرمختیایي چارو کې رغنده رول ولوبوي. هند، ایران او افغانستان په 2018 کال کې هوکړه کړې و چې یو نوی تجارتي لار پرانیزي چې په ترڅ کې به هند وکول شي خپل توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي. هند ژمنه کړې چې د چابهار بندر د پراخولو، د سړکونو، د ریل پټلیو جوړولو پر چارو به شاوخوا 1500 میلیون ډالر مصرفوي. د هند او افغانستان ترمنځ د ایران د چابهار بندر له لارې د تجارت پیل افغانستان د ضرورت شیانو واردولو لپاره د پاکستان له احتیاجه خلاصوي. پاکستان هند ته اجازه نه ورکوي چې خپل توکي د دغه هیواد له لارې افغانستان ته ورسوي. چابهار بندر چې د بلوچستان له گوادر بندره د 80 کیلومتره په واټن پروت دی، که پراخ کړل شي نو په سیمه ییز تجارت کې د گوادر رول او اغیز کمول شي.
د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل نوموړي پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له رئیس غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه کړې ده. تفصیل د صفی الله ستانکسی په رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د مشر غیرت عمروف د لیدنې په اړه زیات جزئیات د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ورکوي.
کمیټه له مشر او غړو سره ولیدل. له هغوی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نورو ټولو غړو باندې بندیزونه ولګول شي تر څو له دې لارې له یوې خوا د عداله کمزورې سره له بلې خوا که چیرې فرصت وي چې د سولې خبرو ته بالاخره زمینه مساعد شي او کومک وشي.
د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر افغان اجرائیه رئیس ته ډاډ کړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات شي چې افغان حکومت یې غواړي. د افغانستان اجرائیه رئیس هم په خپله فیسبوک پاڼه له غیرت عمروف سره د لیدنې جزئیات خپاره کړي. ښاغلی عبدالله په فیسبوک لیکلی چې د امنیت شورا د څار او ارزونې میکانیزم دی قوي شي څو د تروریستي ډلو فعالیتونه او ازادي محدوده او مالی منابع وچې شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري قزاقستان کوي او کله چې دا هیواد د امنیت شورا مشر تر لاسه کړي افغان حکومت به د هڅو د لا چټکۍ لپاره نوی فرصت ولري.
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي. دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو ستو باندې هم د نیویارک په ستاندو ته په کابل کې کار کوي چې دغه دایي ملاتړ زیات شي او موږ ته بحث کړه ویل چې پاکستان به چې هغوی د ترورستانو ملاتړ کوي او دا یو ناکامه تجربه ده او یو درس چې باید پاکستان اخیستی نه وي اخیستی.
امریکا هم د تروریستي ډلو د فعالیت د بندولو لپاره جدي هوډ لري. تیرونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته ولاړ او پاکستانی چارواکو ته وویل چې که پر خپله خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي نو امریکا به په خپله اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې له تروریستي ډلو ملاتړ رد کړی ویلي د امریکا غوښتنو ته غاړه نه ږدي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیسته چې څه باندې 2500 افغان ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول او تر دې زیات نور خلک ژوبل شول.
دا صفی الله ستانکزی د افغانستان خوست ولایت نه راغلی اطلاعاتو تر مخه په خوست ښار کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر نامعلومه کسانو په ډسو وشل دي. نن د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو هم مشال ریډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي چې په دغه پیښه کې د جنوبي وزیرستان د طالبانو کمانډان مقبول داوړ د غورور او یو بل ملګري تر مخه مشل شوي دي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې اورو.
پڈیرا اسماعیل خان و پشاور سے دو خفیہ ادارو دو چارواکیو اور دے تاریخ طالبان پاکستان یو متبر ذرائع د مشال ریڈیو پا پشتن دے دغے پیشے او پا پیشک سے دے مقبول داوڑ ور سرا دا آغا دورور او یو بل ملگری دے مرگ پا خلائی وکڑ لی خود اغو ذرائع خپل نمونا جواتاول و جاغونا ریکارڈ کول خوش نکڑل دغو ذرائع دا ہر اوشول چھ دغا پیشا تیر ما شام دل منزنا دورسته ده خوز شارنا ده افغانستان ستر پندغولی کابل پلوری ده اتک کلومیترا پا فاصله ده مندوزای پا سیمک شه آغا وقت مخ تراغلا لا چکلا پا یو گاردی کشه سوارو زن نسرگده و سلاوالو ده مقبول دور پا گاردی ده کلاشنکوف و گن دزونا وکڑل زرایه دا هم یایی چه برید کون کی ده مکینا پا مندک شه باریالی شوی دی ده برید و مرگ ده غی پیش پڑال یا چا هم نلی ندا دا ده هم یادوی چه مقبول دور پا کتبی وزیرستان کشه ده تاریک طالبون پاکستان مهم کمندر و چه کم ده پاکستان ریاست پا خلاف پا مختلف و کروایانو کشه ده پاکستان حکومت پا چار و سلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د سولے پر لو
یو نا سا بدر زو شو بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته
ولی ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
نن په لندن کې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشران راغون شوی چې په ملکی او سیاسي چارو خبرې وکړي د غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان وزیر اعظم د پنجاب صوبې وزیر اعلی او د پاکستان خارجه وزیر نه علاوه نور هم وفاقي وزیران رسیدلی دي لندن ته د رسیدو په وخت پاکستان وزیر اعظم په ملک کې له وخت مخکې د ټول ټاکنو د کولو افغانې رد کړې دي په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو
نن په لندن کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرولۍ یو مهمه مشاورتي غونډه کیږي چې پکې به ملکی سیاسي معاملو او راتلونکي حکمت عملې په اړه خبرې کیږي تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف لندن ته رسیدلي وو او خارجه وزیر خواجه آصف به هم د غونډه کې ګډون کوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې سعودي عرب کې موجود و هغه هم تیر ورځ واپس لندن ته رسیدلي لندن ته د رسیدو پر وخت پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ملکی له وخت نه مخکې د ټول ټاکنو د کولو غانې همرت کړي او ویل چې نه په سازشي نظریو باور کوي او نه د دې لپاره ملکی زیشته بلخو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف مطبوعات سره په خبرو کې ویلي چې شریف کورنۍ ترمنځ اختلافات نشته او ملکی بټول ټاکنې په خپل وخت کیږي د پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې لندن ته تللی د مسلم لیگ نون مشر ولې په مهمه غونډه کې به ملکی سیاسي صورتحال د احتساب عدالت په کیسونو او په 3 نومبر د پخواني وزیر اعظم عدالت ته د وړاندې کولو په امور خبرې کیږي مطبوعات دا هم وایي چې ملکی روان چیلنجونو په اړه د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په دغه مشر نواز شریف سره معلومات شریکوي د لړکی د سیمه ایز چارو کارپو او خبريال امتیاز عالم وای
یو سوچ نواز شریف او لور مریم نواز روان کړی دی هغه وی چې د آئین او د پارلمان بالادستی په کار ده چې مطلب یې طاقتور ادارې دي بل خو د نواز شریف ورور شهباز شریف دی چې وی دا سبا د ګوند لپاره یې نقصان وی ولی چې مسلم لیگ نون همیشه استابلیشمنت سره کار کړی دی نو اوس موږ څنګه د لارې نه اخوا شو دا خو به نقصان وی نو د دوی د ګوند دا دوه رای روان دي چې اوس به د دې په اړه یو ځای کینی اوس به ګورو چې څه فیصله کوي
د پاکستان د واکمن ګوند په لندن کې دا غونډه په داسې حال کې ده چې د شریف کورنۍ پر ضد دا وخت د پاکستان احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
کورمی پولیټیکل انتظامی په سیمه کې د نشې توکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی په دغه ترڅ کې تر دې دمه د بیلابیلو نشې موادو لست نه خرڅونکي نیول شوی دی د سیمې خلکو د حکومت په دغه اقدام خوشحالي څرګنده کړي تفصیل د تاریخ ورغزی په ریپورت کې اورو
د کورمی پولیټیکل انتظامیه دا وکوي چې په مختلفو سیمو کې د نشئی توکیو پر ضد مهم کې تر لاسو زیات ککړ کسان نیولې دي. انتظامی چارواکي عبدالله وای په دغه مهم کې چې لاتیرو دوو نیو جاری دي د چرسو او پوډرو په درجنه پوډونه علاوه په سلګونو لیټره شراب هم برامد کړي دي. عبدالله زیاتوي چې هلته د نشئی توکیو د زیات استعمال راپورونه ترلاسه کېدو وروسته دا مهمه شروع کړي دي. انتظامی چارواکي تر مخه په سیمه کې اکثره ځوانان په مختلفو منشیاتو اخته دي. عبدالله وای هلته په سیمه کې دا ځوانان د پوډرو چرسو کوکین او شرابونه علاوه د آیس نشه هم کوي. بلخوا ځایي خلک په دغه ګام خوشاله دي او وای د منشیاتو پر استعمال اوس کم عمره ماشومان هم لیدل کېږي چې دا ډیره خطرناکه خبره ده. ځایي مشر محمد لکمان اورکزی وای د نشئی توکیو خرڅ یو منظم کار دی چې دا له حکومتي کسانو بغیر ممکن نه دی. په کار ده چې هغه کاکړ کسان دي هم ښکاره کړی شي.
بازار کې یا په علاقو کې یا څوک څار دي چې یا غوې ده شي خرج کی. دویم شاید د دې لپاره ضروري خبره ده چې ازاهي مهم شروع کول پکور دي.
د کور مې پولیټیکل انتظامیه لزای خلکو غوښتل چې د نشئی توکو په اړه کله چا سره معلومات وي هغه دې له دوی سره شریک کړي چې پر ضد پر وخت اقدامات وکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دوه نه یې د پښتې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا پخبل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنوں گرودواروں مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
د یکون اوسیدونکو وای چې دغه سیمه کې په 2013 کال کې د 14 تاوانی شوی دکاندارانو ته لاهم حکومتي معاوضه نه ورکړل شوی. د 14 د یکون د سرکاري ودانې مخې ته شوی و چې د بازار لسلو زیات دکانونه او دغه سي د لسو زیات کورونه هړنګ کړي وو. تفصیل د شنواز ترګزی پر رپورت کې اورو.
په کال 2013 کې د یکون د 14 تاوانی شوی دکاندارانو ته لاهم حکومتي معاوضه نه ورکړل شوی. دغه 14 د جولای په 9 نیټه کال 2013 کې شوی و چې په کده سلو زیات تنان مړه ولې له 200 زیات زخمیان شوی هم وو. دغه 14 د کغون سرکاري ودانۍ په مخه شوی و چې د بازار له سلو زیات دکانونه او د لسو زیات کورونه هم وړاند کړیو. یو دکاندار بغدادي شاه وای
کال دو پور موږ بې روزګارو او بیا چې ډېر ټنشن باندې راغنو د دکان هم ځان لا کچا پټ کړ. زموږ خامخا بچی دي کورم دی او ژوندګیم ته حساب ده چې د خواره مزدوري نور نیو. حکومت موږ تسرا کې نو ډېر مننه نوي په دې حق له زموږ کار روان شي. قرض زارو پکې 3 لاکھ قرضاره مې مفدی دکان کې مالی حالت هم کمزور دی.
نور محمد خان وای چې هغه درې دکانونو چې په کرایې ورکړي او هم دغه غټه و. حکومت مهال چې 14 نو شو نو دغه غټه تر هم ختم شو او قرضونه یې وکړل چې خپل دکانونه پر بیا جوړ کړي.
یو روپۍ مونږ ته نه ملاو مونږ ته ډیپټی سیبل چې تاسو جوړ کړي مونږ به تاسو سره امداد وکړو تاسو ته پیسې درکو. مونږ ته تر اوسه پورې یو روپۍ نه ملاو شو. اوس مې خپل په بیرته مغادرې جوړ کړو تقریبا 120 پورې تقریبا چې ورانه.
بلال خان هم د یکون وسیدون کړي او په دغه 14 کې د هغه د کور وو نن مړه شوی هم وو. د کور مخه ته خپل دکانونه کور او حجره هم وړنګ شوی و.
شپږ پکې دکانو هغه موږ له کری راتله هغه مران شوی دي. اوس هم د سي پراته دي شړ کنه وې سم پکې نشته دي. حاضر زموږ وران دي. اوس هم ځان د سر کوډه شانی حجره جوړه کړې ده. ور کوډه بیٹک ته پاګه کې بس روزګار کو په خپل دیړی میډی کو. حکومت موږ لیس نه درا صرف د موړو راکړې دي او کور د ورانی د سیم دي راکړې. یو پکې زموږ الټو موټر هغه پکې خراب شوی و. دیوال نه پرال ویدلی واغه ختمو.
بل خو د پرډیکل انتظامی د یک غون تحصیل د چارواکو په وینا چې هغه دغه ولز توانونو ټول معلومات فاټا سیکریټریټ ته استولیو او له هغه ځای دوی ته ول شوی هم چې ګنې دغه دکاندارانو ته 300,000 روپۍ ورکول کیږي خو لا هم دغه پیسې هغوی ته نه دی ورکړی شوی. شانواز ترغزی مشال رادیو محمد ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو. خو اوس په خبر کې د ماسیګر پنسنی می بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو رغول د وخت ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول ډیر اهمیت لري. نوموړي پرون په کوټه کې مشال ریډیو ته ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اعتمادي د چین لمرګرتوب نه بغیر نشي ختمېدلی. نن سهار د جنوبي وزیرستان سروکي تحصیل په ګورګورۍ غوزک سیمه کې ماین چاودنې د ملیشیا ځواک یو تن وجلې او یو بل یې جوبل کړی دی. د دې چاودنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وزیرستان قبایل ډلې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو نن ویل چې د افغانستان په خوست ولایت کې نامعلوم وسلوالو د جنوبي وزیرستان د طالبانو کمانډار مقبول داول د غبرور او یو بل مرګری تیر ماخام په ډزو وجلې دي. د طالبانو باوري سرچینو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی کړی دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران دي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان اویل د غوښتنه پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې وشو. د شام د سولې د خبرو اترو اووم پړاو نن د کازاکستان په سرخار استانه کې شروع شو چې د بحث لپاره د شامی حکومت او باغی ډلو استازي یاد خار ته رسیدلې دي. د دې ترڅنګ په یو جدا لړۍ کې د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې هم د شام د شخړې سیاسي حل لټول لپاره خبرې اترې روانې دي. او سعودي عرب وايي مېرمنو ته به د روان کال په پیل کې اجازه ورکړي چې د لوبو د ننداري لپاره میدانونو ته لاړ شي. تر دې وړاندې د روان کال په ستمبر میاشت کې سعودي عرب مېرمنو ته په اول وار د گاډو چلولو اجازه هم ورکړې ده.
لند خبرونه د منور شانه وری د لوس په اسلام آباد کې د سره سهیر نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریو کې لیکي په پاکستان کې د خبر یالانو يرولو او دړکو ورکولو پیخي اوس یو معمول جوړ شوی او بیا کو کتل چې نو تیر له سو کالو کې د سلو نزيات خبر یالان وجل شوی او د صحافیانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیوال تنظیم د سروې مطابق پاکستان یو کال وړاندې د صحافیانو لپاره د خطرناک ملکونو په پیرس کې پشپګم نمبر وو. خو اوس د غشمیره سلورم نمبر ته را رسیدلې. د دری په وینا یو سورزی وړاندې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز رپورټر احمد نورانی باندې حمله وشوه. د کوم رسوچی د پوز د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال آصف غیور نوموړی صحافی لا ګلدسته ولیکله او دا پیخي په سختو ټکو کې وغندله. ادارې وایي د پوز له خوا ګلدسته لیګل او د دې پیخي غندنه کول یو ښه ګام دی. خو بیا هم د دې پیخي نه دا تاثیر تر لاسه کیږي چې څوک خوشته چې په پټو لاسونو دا قسمه پیخي کوي او د پوز له خوا د بیان نه هم دا په ډاګه شو چې ځینی خلک پوز بدناموي. ادارې اخري کلی کې باید چې دا صورتحال په نظر کې وساتل شي او د صحافیانو د تحفظ بل زر تر زر حکومت منظور کړي چې خبريالان به لیر خپل دنده تر سره کوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کلی کې د افغانستان لړکی امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ چې د روان کال اگست په میاشت کې د نوې پالیسی اعلان کړي وو د هغې نتیجې د امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبي ایشیا د دورې نخکار شوې چې پکې نوموړي د سعودي عرب افغانستان هندوستان او پاکستان دورې وکړي. د ادارې په وینا امریکایي خارجه وزیر د پاکستان په دوره کې له پاکستان د طالبانو پر ضد د نورې کاروایۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان سره تعلق به د طالبانو پر ضد د عملیاتو په رڼا کې قایمېږي. له دې وروسته د ټیلرسن وینا و چې د پخپل دوره کې پاکستان ته کومه دړکه یا حکم نه دی ورکړی بلکې د دوی د پاکستان نه ستو وکواتی چې غواړي هغه سرته ورسوي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان په حواله د امریکې پالیسي دوه مخي زده. یو خوا پاکستان ته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي او بل خوا وایي په مذاکراتو کې د خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرانس پریس خبری ایجنسی د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې داغو خلکو ژوند ته کتنه کړې چې خپل خپلوانی په بریتانیا کې کار روزګار کوي او دوی ته اره میاشت پیسې لیږي. بلخوا هندي دی هندو رسپانې په افغانستان کې په شیا مسلمانانو په دروستیو کې د شو وسلوالو بریدونو موضوع راغستی را. د دوار لیکونو ځنې نورې برخې د فرخنده اسد ناورو.
د فرانس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې زیاتره کورنۍ غړي په برتانیې کې ژوند کوي او له هغه ځای خپل کورنۍ ته هر میاش پیسې رالیږي. په میرپور خار کې ځای پر ځای د پیسو بدلولو دوکانونه هم په نظر راځي. ایجنسی لیکي په کشمیر کې د کار روزګار دومره اسانتیاوي نشته، روزګار هم کم دی، زیاتره خلک هم د هغو پیسو په انتظار وي چې دوی ته خپل خپلوان هر میاش ته لندن او یا د برتانیې د نورو خارونو رالیږي. خو د برتانیې له اروپایي ټولنې د وتلو سلی ته دغه خلکو ژوند هم متاثر کړ او اوس د کشمیر د غوسیدون کې دا سیویره لري چې ممکنه ده د دوی د کورنۍ وغړي هغه شان هر میاشت دوی ته پیسې ونه لیکي. اجانستا د میرپور یو اوسیدون کې جاوید مشتاق وای د دوی د کورنۍ غړو به په خو هر میاشت پیسې را لګلې، خو اوس هرو دوو او یادرو میاشتو پس پیسې را لګي. د کله نه چې برتانی د اروپایي اتحاد د وتلو فیصله کړې ده، له هغې راهیسې په دغه سیمه کې ګراني زیاته شوې ده او اوسیدون کې په اقتصادي وځي هم اندېښنې لري. بیا په کشمیر کې نورې د روزګار وسیلې هم نشته، نو ځکه په دغه سیمه کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د کابل دیانا بهزاد چې د خپل پلار د سترګو تور وه او د هغې پلار د هغې د ښه راتلونکي لپاره ډېر خوبونه هم لیدلي وو چې دیانا به د خپل هیواد خدمت کوي، خو له بده مرغه دیانا چې د شپږو میاشتو ده اوس به خپل پلار کله هم ونه ویني. د هغې پلار خادم حسین بهزاد شلم اکتوبر د کابل د امام زمان په جمعات په وسوال برید کې وژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای بهزاد یو ډیر ښه انسان بو. هغه په هغو 950 کسانو کې یو و چې په دغه ورځ د کابل د شیعهګانو په دغه جمعات په برید کې وژل شو. په کابل کې په تیر یو کال کې داسې 15 ورته حملې شوې دي چې پکې شیعهګان په نښه کړل شوي دي او ذمهواري اسلامي دولت وسوال ډلې منلې ده. د هغه یو خپل پیمان وای کله چې دغه حمله وشوه نو بهزاد هم په دغه جمعات کې وو. هغه مونږ لا تللی وو د برید وروستی خور مړې وپیژندو. په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي. داسې معلومیږي چې داعش ډله شیعهګان په نښه کوي، خو بیا دغه ډله سنی مسلمانان هم په نښه کوي. په دې وروستیو کې په غور ولایت کې هم دغه وسلهوالې ډلې په یو جومات کې په درهګر برید کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله.
داوا فرخنده اسد اوریدونکو مشال لډیو تاسو ورې پروس کې اغو اغسمنو ته د درناوی ورکول لپاره یو یادګار پرانستل کیږي چې د شوروي اتحاد په موده کې د ریاستي زور زیاتې پر مهال وشل شوی وو. په دې غونډه کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هم ګډون کوي. د مشال لډیو خبر مرکزی څنګه د ریپورت تفصیل درته د یو لنډ د بیرست وړاندې کوو. د مشال لیډیو خبر مرکزی سانګلی کې پروس کې د شوروي اتحاد په موده کې د ریاستي زور زیاتۍ اغیزمنو ته د درناوي ورکول لپاره نن د یو یادګار پرانست کیږي. په دې پرانست غونډه کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هم ګډون کوي. دا یادګار چې پرانستای په ماسکو کې کیږي د غم دیوال یا وال اف سورو نومیږي. دا یادګار به د سخروف سیمې او ګارډن رینګ سړک په سلور لار کې لګول کیږي. کریملین ویلی ولسمشر پوتین له بشري حقوقو او مدني ټولنو شورا سره تر هغه ملاقات وروسته په دې غونډه کې ګډون کوي چې پام یې د روس د سیاسي تشدد اغیزمنو لپاره په ریاستي پالیسي وو. دا یادګار لاغې دوه ورځې وروسته وړاندې کیږي چې په مسکو کې د کې جی بی مرکزي دفتر مخې ته په سلګونه خلک د پوځي امیر جوزف استالین په موده کې د شوروي اتحاد چارواکو لخوا وژل شوو ښځو سړو ته د درناوی ورکولو لپاره راغونډ شوي وو. په سلوویټسکی سټون یادګاری ځای کې وینا کوونکو د مسکو شاوخوا 13,000 وژل شوو کسانو نومونه، عمرونه او شبې یادې کړې. د شوروي اتحاد چارواکو د 1932 کال نه تر 1938 کال پورې شاوخوا 1,000,000 کسان وژلي وو. ولسمشر پوتین د جون په 15 ویلي وو چې تنقید کوونکي د ستالین میراث کارولو سره دا ښودل غواړي چې د موجوده وخت روسیا د ستالین نخې نښانې پر مخ وړي. خو په تېرو وختونو کې ولسمشر پوتین دا هم ویلي وو چې ستالین یو مؤثره مینیجر وو. تنقید کوونکي وایي په تیرو دوو لسیزو کې ولسمشر پوتین او نور چارواکو د ستالین نوم بیا ښه کولو لپاره مهمې هڅې کړي دي او نظر پوښتنې ښایي چې د شاوخوا 13 کاله وړاندې د ولسمشر پوتین واک کې راتللو راهیسې د شوروي اتحاد امیرانو ضد په جذباتو کې کمی راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
ګارډین وسپانې د پاکستان د پخانی ویشل شوی وزیر اعظم بینظیر بوټو په لندن کې د جلاوطنۍ د تیر کړي وخت په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی په بوټو د درغلي او تورونه لګیدو باوجود هغې حوصله له لاسه نه وه ورکړې. تفصیل د مجید بابر نورو.
برطانوی ورسپانا ګارډین کې د پاکستان د پخوانی وجلې شوی وزیر اعظم بینظیر بوټو ملګری ډیسمن ډی سیلوا لیکي چې زه په ذاتی توګه ډیر خوش قسمت وم چې د 2003 کال نه تر 2005 کال پورې کله چې هغه په لندن کې اوسېدا نو ورسره مې نږدې ملګرتیا وه او هر وخت به ورته د بیبي لقب سره مخاطب کېدم. ښاغلی ډی سیلوا وایي چې دا هغه وختونه وو چې بیبي په پاکستان کې د درغلیو د تورونو نه تنګه شوې وه او لندن کې یې د جلاوطنۍ وخت تیرولو. هغه لندن کې اوسېدل ځکه غوره کړی وو چې د خپل پلار جوړ کړی سیاسي ګوند بیا فعال کړي. ډی سیلوا لیکي چې بینظیر بوټو یو ډیره بې مثاله ښځه وه او د دې له وجې بیا هغه د ډیرو کرکو او کینو باوجود د پاکستان تر ټولو لویې څوکۍ ته ورسېده. دا یوازې بیبي وه چې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو مسلمان هیواد دوه ځله وزیر اعظم پاتې شوه او په برېټانیا کې د آکسفورډ پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیې لومړۍ مسلمانه او آسیایي ښځه مشره وټاکل شوه. خاغلی ډی سیلوا لیکلی چې هغه وخت ما د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شوی د جنگي جرمونو نړیوال عدالت سره دنده ترسره کوله او په عمومي توګه به په سفر وم، خو کله به چې لندن کې وم نو هرو مرو به سره د خپلې لور بینظیر بوټو سره ملاوېدوله د لندن په کینسینګټن سیمه کې د هغې کور ته ورتلم. ډی سیلوا لیکي چې بیبي با زما او زما د لور همیشه په ډېر رون او خندرو یې تندي هرکلی کولو او هر وخت به یې پاکستاني کورته پرتوګ او سپینه لوپټه په سر کړې وه. د ده په خبره کله به چې زموږ ملاقات و نو لور به مې د بیبي زوی بلاول بوټو سره د لوبو لپاره نږدې کوټې ته لاړ او موږ به په ګنټو ګنټو د پاکستان د سیاست، د هغې د پلار ذوالفقار علي بوټو د سیاسي فلسفې او په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا او اسلامي سخت دریځۍ د مخنیوي په اړه بحثونه کول. ډی سیلوا لیکي چې د 2003 کال د اکتوبر میاشت وه چې یوه ورځ ماته بیبي پاکستان ته د ستنېدو په لړ کې د خپل پلان په اړه وویل، خو د هغې یو څو ملګري پاکستان ته د تلو په صورت کې د هغې د حفاظت په اړه ډېر فکرمند وو. خو ماته دا معلومه وه چې په 2008 کال کې د کامن ویلت سازمان د سیکرټری جنرل څوکۍ خالی کیږي، نو ما بیبي ته د دې سازمان د مشرۍ په اړه مشوره ورکړه چې نو خو تر دا مهال د دې سازمان څوک ایسیایي مشر پاتې شوی او بل دا چې د دې له وجې به د هغې د حفاظت ستونزه هم حل شي. چې کله مې خبره ختمه کړه نو بیبي ماته په سترګو کې نیغ نیغ وکته، خپله د چایو پیاله یې په میز کې خوده او راته یې وویل، ما چرې هم د خپل حفاظت فکر نه دی کړی او چې کله په راولپنډۍ کې هغه ووجل شوه نو ما سوچ کولو چې بیبي به د ویرې په ماحول کې اوسېده، خو چرې هم ویرېدلې نه وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دی وایر ویب پانلی کې که سهم په افغانستان کې د عصري علومو لپاره د لسیزو راهیسې هلې ځلې روانې دي، خو لا هم په دې برخه کې ډېر ستونزې موجودې دي چې له وجې د دې هېواد په میلیونونو ځوانان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. تفصیل د منور شانه اورو.
دی وایر ویب پانا خپل د لیکنه کې وایي په افغانستان کې د سکولونو تړل او پرانستل له هغې راهیسې شروع شوي چې پخوانی شوروي اتحاد په دې هېواد یرغل وکړ او پر ضد یې مجاهدینو وسلواله مبارزه پیل کړه. د شوروي اتحاد ملاتړي کمیونست افغان حکومت په هیواد کې عصري تعلیم لازمی وګرځاوه او چې کوم خلکو به بچی سکول ته ناستول د هغوی پر ضد به یې کاروي کوله. ویپانه لیکي په هغه دور کې داسې مثالونه هم مخې ته راغلي چې خلکو به خپل بچی د عصري تعلیم نه بچ کولو لپاره چارواکو ته بډې رشوتونه ورکول. د شوروي اتحاد ملاتړ لرونکي افغان حکومت د سکولونو له درسي کتابونو مذهبي سبقونه لري کړی وو. د دې په نتیجه کې خلکو داسې فکر کاوه چې که بچي سکولونو ته لاړ شي نو د مذهب نه بوزي. د ویپانې د وینا تر مخه له افغانستان د شوروي اتحاد له وتلو وروسته د مجاهدینو او بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د سکولونو نصاب کې زیاتره توجه مذهبي زده کړو ته وګرځول شوه چې په نتیجه کې یې د عصري تعلیم کچه ډېره ښکته پاتې شوه. ویپانه لیکي چې 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ختمېدو راځي په افغانستان کې د اسري زدکړو لپاره ډېرې هلې ځلې او مالی مرستې شوې، خو هغه هم د چارواکو د مالی درغلیو له وجې بریالي شوې نه دي. په افغانستان کې د بیا رغونې د سار نړیوالې ادارې سیګار ویلي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د تعلیم وزیر فاروق وردګ د سرکاري سکولونو په مالی چارو کې درغلی کړې، خو نوموړی د هغې باوجود د ولسمشر اشرف غني سلاکار ټاکل شوی دی. د ویپانې په وینا د حالاتو افغان ولس چې زیاتره یې غریبان دي دې ته مجبوره کړي چې خپل بچی په وړیا دینی مدرسو کې داخل کړي، خو له دغو مدرسو فارغ شوي ځوانان د امامتۍ نه علاوه بل کار نشي کولی او وسلوال طالبان بیا اکثر دغه ځوانان له ځانه سره ملګري کوي. د امریکا غږ خبری ادارې د وینا تر مخه په افغانستان کې 2200 رجسټر شوي او 14000 نه رجسټر شوي مدرسې دي.
دا منور شاه د خوست امنیتی چارواکی وای چې په یاد ولایت کې د مشت ولایتي ځواکونو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند ځنې خېلو په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات کړي چې ګڼ وسلوال ته پکې مرګ شوبله اوښتې ده. چارواکی وای په یاد عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت وسلوال وژل شوي او 12 تنه بیا د دې ډلو مشران هم دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست امنیتی چارواکی وایي هغه پوځي عملیات چې له درې ورځو راهیسې د یاد ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو په سیمه کې ترسره شول، ګڼ وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د دوشنبه په ورځ خوست امنیه قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې خوا او شاد څلوېښت وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان شوي او 12 تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. خوست امنیه قوماندان وایي یاد پوځي عملیات چې د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره و په خوست کې د میشت ولایتي قواو لخوا ترسره شوي دي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یوه سیمه ده په نوم د زنیخېلو چې په هغه سیمه کې سوی سپین کورن پلوچې په نوم ساحې دي، چې هلته د کی پی اف یا ولایتي قواو عملیات کړي دي. زموږ د راپورونو په اساس څلوېښت نفره لمنځه تللي دي.
خوست امنیه قوماندان د زنیخېلو سربیره د پکتیا او خوست په شمېر نورو سیمو کې هم پر وسلوالو د هوایي او ځمکنیو بریدونو یادونه وکړه او ویې ویل
زموږ هوایي قوتونو په نورو قسمتونو کې او د تلاف قواو په هوایي بریدونو کې چې هغه د نری کنډ او سیم اړوند سیمې دي، د پکتیا سره سرحدي سیمې دي، د خوست د پکتیا، هلته هم په ویشتم مته ویشتم او نه ویشتم تاریخونو باندې هوایي بمبرونه شوي دي چې زیات تعداد مخالفین له منځه وړي دي.
یوه سرچینه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې په ځینو خېلو کې په وژل شوو کسانو کې وزیرستاني وسلوال هم شته. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زینخیلو سیمه د خوست او پکتیا له یو شمېر ناامنو سیمو سره لګیدلې ده.
پام کوه، یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوه هوه خو درته وای دی میو چې پام کو
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
د خیبر پلوړګي کې د لنډی خاني د اوبو منصوبې پر خول لپاره د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو 222 میلیون روپے منصوري ورکړی دا. د چارواکي وای له یوې شخصي کمپنۍ سره خبري روانې دي چې د لنډی خاني د اوبو ناکره شوې منصوبه پراخه او بیا فعال کړي او پترس کې د خلکو د اوبو د نشټوالي ستونزه حل کړي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
پولوارد گی کی دو اوبو نشتوالی او حلتا د لنډی خانی دو اوبو د منصوبه په حق لا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو توای
222 میلیون یو پروجیکټ گورنر سے اناؤنس کړو لنډی خانی والے جی ما ننم دا غی ته پوس کړی دی جی دا غی کنسلټنسی شروع دا چې څنګه کنسلټنسی کمپلیټ شي نو اون گراوند ودا غی بیا کنستراکشن شروع کیږي جی. پاتل لسمشتو کې دا څه خاص باران نه دی شوی، خوشحالی دا چې کم کویانو اغه مو شو لوړګي کې اسم د همیشنه د اوبو کمی دی دلته چرې مو بنوي مونږه شپار وس کوشش کو لګیو چې دا مسله ټیکل کو دې کې مونږه چې دینو ټینکرو باندې مو برسو کورونو تا کوشش کو چې سونه میکسیمم رسو
د لوړګي یو تن محمد علي وای چې دو بون شتوالي سخت ستونزو سره مخ کړي دي
ډیر زیات تکلیف دی په کنه او په بازار کې خو بیخي وبښته نه سرکاري وب خو سر را درومي نه دلته دا لنډی خانی ماشینی چې کومه دا زړه شوی دا په کار دی چې دا نوې ماشینونه ولا ورکا چې لګا پاور یې زیاتی بجلی نی اکثر او دینه دا پیپونه بازار لراوالي پر ډیر ښه کار به وشي
یاد دیوی چې د لنډی خانی د اوبو زړې منصوبې نه به لوړګي او تورخم په زرګونه خلکو ته اوبه ورکول کېدې خو اوس دغه منصوبه ناکاره شوې ده او ځایي خلک غوښتنه کوي چې دا دې زر تر زره فعال کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د شمالي وزیرستان لډانډي درپخېلو بې کوره شوي خلک وایي د دریو کلونو د کډوالۍ ژوند کول وروسته خپلو کورونو ته د بیرته تګ لړۍ پیل شوه خو په خبرې چې دغه چارې بیا ودرېدلې دي دوی زیاتوي حکومت هیڅ ورته نه وایي چې کله به یې خپلو کورونو ته ستنوي په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو
شمالي وزیرستان میرامشاه ډانډي درپخېلو بې کوره شوي خلک ګیلمن دي چې درې کلونو پسې چې کله سیمه ته واپسي پیل شوه نو سو ورځې پس دولت د دوی د ستنېدو عمل بیا بند کړ چې ګنی د دوی د سیمې سم کلیرنس نه دی شوی او نن دوه میاشتې پس هم دغه د واپسۍ عمل د زنخ کار دی د ډانډې درپخېلو اوسېدونکي او ځایي خبریال نور بیرام خان وایي
وسمه پر خاندانین نه لړل پنځه لس سمه پر خاندانې ته بیا دا اعلان وکړلو چې دغه واپسي چې دغه ځندول شوی دغه فلحال نشي تلای ویل چې ډانډې علاقہ نو دو کلیئر کړی شوی چې ډانډې متاثرین چې دی صبر نه چارو خوستلا چې په کور دغه وا چې درې کولا د تیرا کیږي د ډانډې علاقہ چې دا هغه حکومت څنګه کلیئر کړی وای چې ایشیا دوی میاشتې پیرا کیږي خو دایتا ایسه پر انتظامیان نشه ډول ور کوي نه داسې تسلی ور کوي
د ډانډې درپخېلو یو بل کډوال ګل فراز خان وای کډا په سر د واپسۍ په تمه دي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې د خپلو کورونو لیدو په ارمان دي
کېرنا وتلې بیٹا کې څه پروتې مستا کلا وی چې سپېر ورې دې دلته ټیم روکړو آی نه دوی میشته تر اسی دي کېره ولا تا وی چې نن فابو او وی چې تو څه کلا صحیح نه لا دلته داخل شرمی دي خپاکی دي یار سړی دې ستاره تړلې دي هر سړی چې کومه د پدې انتظار دا چې نن و سابو ایس داس خلق غریبون خلق پتے فوائی دا چاکین داس مشروع لی آگ آر نلو سنگی دی ایس دل تا دا خلق دیر زون سر پریشان دا
کلامو چه پا دیارا سیما که دا انتظامی و امنیتی زواکونو چارواکو سر تماس ونی و نو دوی هم دوم رو ویل چه دا دانده در پا خیل کلیرنس عمل نده پورا شوی او دا غبازر مکمل شی نو دا دوی ستانه دو عمل با هم پیل شی شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابله لکونو خلق بے کورا شوی ول چې د 2018 کال نه بیرته د واپسۍ عمل شروع شوی خو میرامشاه ډانډې درپخېل ظفر ټاون مچس او ډیورن کرخه تنیز دې مداخل د تاخیلو کډوال لا هم بے کورا دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت له انکشافي بودیجې څخه د 9.5 میلیون افغانیو په ارزښت د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د 4.5 کیلومتره یو سړک د پخېدو چارې پیل کړې. چارواکي وایي د دغه سړک له جوړېدو سره په باندې 10,000 کورنیو ته اسانتیاوې برابرې شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاست د یکشنبه یا اتوار په ورځ د دغه سرک د پخېدو چارې پیل کړې. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د سرک د پخېدو د چارو د پیل کېدو په مراسمو کې وویل د دغه سرک په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابرې شي.
د چوکي بانی خوشکومبات او قلی ریګي د سیمو سرک چې 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري په پخه او اساسي ډول سره جوړیږي. د دې سرک لګښت 9.5 میلیون افغانۍ دي چې د مالیې د وزارت او د کلیو پراختیا د وزارت د انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د دې سرک په جوړېدو سره به 5500 کورنیو لپاره سهولت برابر شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي ملک ننګیالی وایي د هوایي ډګر له امله چې کله د تورخم جلال آباد لویه لار تړل کیږي دغه سرک یو خه بدیل لاره کیدای شي.
تر ګمرک پورې کله چې دغه لاره بندیږي په دغه لاره باندې دا خاریان چې تورخم ته ځي او تورخم نه دسر راځي دا ټول دغه سرک استفاده کوي. دا ډیر یو مثبت پروژه ده او په دې مملکت کې چې یو لوی سرک پخېږي دا به ان شاء الله چې دی ولسونو په خیری.
د سرک د جوړېدو چاري یو شخصي شرکت ته پټېکا ورکړل شوې دي. د ننګرهار د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاست مشر مجیب رحمان ضیا وایي چې سرک به د قرارداد له محتویاتو سره سم په اساسي ول جوړیږي.
د دې پروژې نظارت به د کلو پراختیا ریاست د ملي لارو د جوړولو د پروګرام له لوري او همدارنګ د شورا له لوري د مربوطه ولسوالۍ له لوري او دلته د تخنیکی دله چې د ولایت مقام لخوا توظیف شوې ده د دې ټولو لخوا به نظارت کیږي. زه اطمینان درکوم چې سرک به د قرارداد د محتویاتو مطابق په اساسي ډول رغي.
دی وایي چې په هغه ولسوالیو کې چې امنیت تامین دي او تر اوسه پکې رغونیزې پروژې نه دي پیل شوي دوی په پام کې لري چې په راتلونکي مالی کال کې ورته ځای ورکړي او رغونیزې پروژې پکې پیل کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره د خبرونې په اخر کې یو ځل بیا د منور شان لند خبرونه ورو.
د اوابی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ودی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول ډیر اهمیت لري. نوموړي پرون په کوټه کې مشال ریډیو ته ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ بے اعتمادي د چین لمنګړتوب نه بغیر نشي ختمېدلی. نن سهار د جنوبي وزیرستان سروکي تحصیل په ګورګورۍ غوزک سیمه کې ماین چاودنې د ملیشیا ځواک یو تن وژلې او یو بل یې جوبل کړی دی. د دې چاودنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان محسود قبایل ویان اعظم تاریخ منلې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو نن ویل چې د افغانستان په خوست ولایت کې نامعلومه وسلوال او د جنوبي وزیرستان د طالبانو قماندان مقبول داول د هغه ورور او یو بل ملګری تیر ماخام په ډزو وجل دي. د طالبانو باوري سرچینو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی کړی دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند ویل دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې شوې ده. د شام د سولې د خبرو اترو اووم پړاو نن د کازاکستان په سرخار استانه کې شروع شو چې د بحث لپاره د شامی حکومت او باغی ډلو استازي یې یا د خار تر رسیدلې دي. د دې ترڅنګ په یو جدا لړۍ کې د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې هم د شام د شخړې سیاسي حل لټولو لپاره خبرې اترې روانې دي. او سعودي عرب وايي میرمنو ته به د راروان کال په پیل کې اجازه ورکړي چې د لوبو د نندارې لپاره میدانونو ته لاړ شي. تر دې وړاندې د روان کال په سپتمبر میاشت کې سعودي حکومت میرمنو ته په اول وار د گاډو چلولو اجازه هم ورکړې ده.
او اوریدونکو لند خبرونه د منور شان اوریدل مشال ریډیو تاسو ورې او د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. هم دې سره زمنګ نننې خبرونه ختم شوي. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل منور شاه تکنیکی همکاران او د غسي زمنګ خبريالان ټول تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.